وخت ماخام شپږ بجې دی. درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه فریده هوټ سیفیم او تاسو ته د ازادي رادیو پر روانه خبری مجلې کې خرغلاست ویم. و به وری چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له هندي مقاماتو سره خبرې کوي، په دې اړه مفصل معلومات اوري. په خبرونو کې به ووري د پاکستان د ولسمشر له قوله چې وایي د سیلاونو له امله د وروختو ورانیو بیا رغول کلونه وخت غواړي. د امریکا پوز نن اعلان وکړو چې په عراق کې د امریکا د عسکرو شمیر تر 50 زرو راکم شو. د پوز په اعلامیه کې په دقیق ډول نه دی ویل شوي چې اوس په عراق کې د امریکا د عسکرو شمیر څومره دی. او اوکراین د خپلواک کینو لسما کالیزه ون منزله. په دې اړه تفصیل په خبرونو کې اوري چې سالی محمد سالی وړاندې کوي.
السلام علیکم، په پیل کې د څو خبرونو لاندیز. د ناتو له خوا د افغان ځواکونو د روزنې یو مقام وایي د ملي اردو او پولیسو له لیکو څخه تیښته او د سرتیرو بې سوادي یوه لویه ستونزه ده. د امریکا د ولسمشر مرستیال وایي په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د جګړې هڅې امید بښونکي دي. ناتو په افغانستان کې د وسلوال مخالفانو په بریدونو کې د 50 بهرنۍ سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی. بشپړ خبرونه. د ناتو له خوا د افغان ځواکونو د روزنې یو مسؤل مقام وایي د ملي اردو او پولیسو له لیکو څخه د سرتیرو بې سوادي یوه لویه ستونزه ده. د نوموړي ویل چې د پولیسو له لیکو څخه تیښته هم زیاته ده. ډګر جنرال ویلیام کالد ویل چې په دې اړه یې له کابله د ویډیوي کانفرنس له لارې په واشنګټن کې خبریالانو ته معلومات ورکول. وویل د دې معنا دا ده چې د افغان د ملي اردو او پولیسو روزنه به د 2011 میلادي کال د اکتوبر تر میاشتې پورې وخت واخلي. جنرال کادویل که څه هم یادونه وکړه چې د افغان ځواکونو شمیر له وخته مخکې ټاکل شوی شمیر ته رسیدلی، خو ویل چې د نورو مرستندویو څانګو لکه د لوجستیک، تعمیراتو او انجینرۍ، ترانسپورت او استخباراتو په څیر په ځینو مهمو برخو کې کار نه دی سوی. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن وایي په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د جګړې هڅې امید بښونکي دي او دا به له وخته مخکې قضاوت وي چې ویل سي دغه هڅې ناکامه دي. بایدن د انډیانا د ایالت په انډیانا پولیس کې هغو امریکایانو ته چې له امریکا بهر یې په جګړو کې برخه اخیستې په وینا کې دغه راز وویل چې د 2011 میلادي کال په جولای میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پیل دا معنا نه لري چې ګواکې د امریکا له دې هېواده وځي، بلکې هغه افغان امنیتي ځواکونو ته په تدریجي ډول د امنیت چارو د مسؤلیتونو د سپارلو یو پایل دی. ناتو په افغانستان کې د وسلوال مخالفانو په بریدونو کې د 50 بهرنۍ سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی. په وژل شوو کې 2 تنه امریکایي، 2 فرانسوي او 1 هنګري سرتیری شامل دي. د اسوسییټډ پریس خبري اجنس د راپور له مخې له دې تلفاتو سره په روانه اګست میاشت کې چې نن یې 24 ده، په افغانستان کې د ټولو وژل شویو نړیوالو سرتیرو شمیر 24 ته ورسېد چې په دې ډله کې 13 تنه امریکایان دي. د فرانس پریس خبري اجنس د احصایو له مخې د روان کال له پایله تر دې مهاله په افغانستان کې ټول 450 نړیوال سرتیری وژل شوی دی. خبرنا له ازادي رادیو خبري. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې ترکمنستان افغانستان ته 1000 ټنه غنم او وړه ورکوي. د افغانستان د جمهور ریاست لخوا په خبره سوي اعلامیه کې راغلي چې د ترکمنستان جمهور رئیس قربانبیک وبخشي قربان قلی بردی محمدوف له ولسمشر حمید کرزی سره په یو ټلیفوني تماس کې ویلي چې دغه هواد به دغه مرسته د یوې توفی په توګه افغانستان ته ورکوي. چارواکي وایي په افغانستان کې د خصوصي امنیتي کمپنیو د انحلال بهیر به د راتلونکي شنبې په ورځ پیل سي. د بختر دولتي خبري اجنس د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د امنیتي مرستیال ستر پاسوال محمد منیر منګل له قوله لیکلي چې لومړی به هغه خصوصي امنیتي کمپنۍ منحل کړی سي چې راجستر نه وي. په افغانستان کې د خصوصي امنیتي کمپنیو د انحلال بهیر وروسته له هغې پیل سو چې ولسمشر حمید کرزي د تړل کېدو په برخه کې فرمان صادر کړ. چارواکي وایي د خوست د زادرانو د سپیری ولسوال محمد عظیم نن سهار له یوې بمی چاودنې روغ رمټ وتلی دی. د خوست امنیه قمندان ملک پاسوال عبدالحکیم اسحقزی ازادي رو ته ویل چې پیښه هغه وخت وسوه چې کله ولسوال محمد عظیم له مرکز څخه د ولسوالۍ پر لوري روان وو. چارواکي وایي د ننګرهار ولایت د چپرهار د ولسوالۍ د دولت زو په سیمه کې نن سهار د پولیسو پر یوه رنجر موټر باندې ماین چاودنه شوې چې دوه پولیس پکې وژل شوي دي. د والي ویاند احمد ضیا عبدالزی ازادي رو ته ویل چې په پیښه کې دوه نور سرتیري ټپیان شوي دي. اخوا د هلمند ولایت په ندرلو ولسوالۍ کې د طالبانو او د یوې اکمالاتي کاروان د ساتونکو ترمنځ نښته سوی چې یو طالب او د شرکت یو ساتونکي په نتیجه کې وژل شوی دي. د ندلی ولسوال ازادي رو ته ویل چې جګړه کې دغه جګړه 3 ساعته روانه وه او اوس پای ته رسیدلې ده. د افغانستان د وزیرانو شورا په ورستۍ غونډه کې د مځکې د ادارې په نوم یو نوی اداره تصویب او جوړه کړه چې د کرنې او مالداری وزارت په چوکاټ کې به کار کوي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزیر محمد آصف رحیمی وویل چې دغه اداره به د غصب شویو مځکو پر سر د جنجالونو د حل، د کرنیز پراختیا لپاره د مځکو ځانګړي کول او د مځکو د غصب د مخنیوي لپاره کار کوي.
د دې ادارې پر اساس کې اوس یو اتکسیزه بورد چې د مختلف وزارتونو وزیر صاحبان پکې عضویت لري، لکه وزارت داخله، وزارت عدلیه، سیمه ایز ارګانونو رئیس، شارسازی و وزیر او د وزارت زراعت تر ریاست لاندې دغه بورد کار کوي.
د افغانستان د کرنې وزیر له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ملي ادارې د چارواکو دا خبره ناسمه وبلله چې ګواکې افغانستان به سږ کال سخت جمع ولري او د غلو دانو له کمښت سره به مخامخ وي. او د افغانستان په اړه وروستۍ خبر ده چې د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د افغانستان د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون دا تور لګوي چې د دغه کمیسیون هغه غړي چې د ولسمشري په تېرو انتخاباتو کې په درغلیو تورن او له خپلو دندو ګوښه شوي ول، اوس بیا په خپلو پخوانیو دندو ګمارل شوي دي. د افغانستان په مشرانو جرګه کې د تخار ولایت استازی مولوی عرفان دغه راز وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ناامنو سیمو تر څنګ په امنو سیمو کې هم ګڼ شمېر د رای ورکونې مرکزونه تړلي دي. او دا هم د سیمې نړۍ څو وروستي خبرونه. د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداری وایي چې په دې هیواد کې د وروستیو سیلابونو له کبله د رسېدلو زیانونو بیا رغول شی درې کلونو څخه زیات وخت ونیسي. جمهور رئیس زرداری پرون خبر اعلان ته وویل چې افراطي کړۍ باید دا موقع پیدا نه کړي چې د خلکو له فقر او په سیمه کې د موجود وضعیت څخه ګټه واخلي او خلک خپلو لیکو ته ورجذب کړي. د یوکران خلک نن له پخوانی شوروي د خپلواکۍ نوناسمه کلیزه ولمنځله. د 1991 میلادي کال په همدې ورځ د یوکران د پارلمان غړو د یوکران د دولت خپلواکۍ اعلان کړه. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په دې اړه د مبارکۍ په ویډیو پیغام کې ویلي چې امریکا به په یوکران کې د ډیموکراتیکو ادارو، مدني ټولنې او د شفاف مارکیټ د پراختیا لپاره له دې هیواد سره د کار ته دوام ورکوي. د امریکا پوز نن اعلان وکړ چې په عراق کې د امریکا د عسکرو شمیر تر 15,000 راکم سو. د پوز په اعلامیه کې په دقیق ډول نه دی ویل سوي چې اوس په عراق کې د امریکا د عسکرو شمیر څومره وي. جمهور رئیس اوباما وقته له رسېدو سره سم په عراق کې د امریکا د پوځي حضور د محدودولو نیټه وټاکله. د سومالیا پوز وایي چې لږ تر لږه 10 تنه د دې هیواد په مرکز موګدیشو کې پر یو مشهور هوټل د الشباب افراطي ډلې د مشکوکو وسلولو په حمله او انتحاري چاودنه کې وژل شوي دي. نشته د الشباب د وسلولو او حکومتي قواو ترمنځ شوي او د افریقا د اتحادیې سولساتو د سومالیا د حکومتي ځواکونو ملاتړ کاوه.
شپږ بجې او 8 دقیقې دي د ازادي راډیو ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په نوې ډیلی کې له هندي مقاماتو سره خبرې کوي. په دې اړه مفصل معلومات اوري. له هندي مقاماتو سره خبرې به په افغانستان کې د ثبات د راوستلو لپاره کوم مرسته وکړي او کنه؟ په دې اړه مو یو سیاسي کارپوه پوښتلې.
هند په ډیر واضح توګه د طالبانو سره د روغې جوړې مخالف دی. هند د نویمو کلونو په لسیزه کې د هغو ډلو شاته ولاړ و چې هغوی د طالبانو سره مستقیما جګړه کوله.
د ننګرهار بزګرو چې تیر کالی کوکنار نو کړلی وس وایي
څه کال نیت لرو چې کوکنارو کړو، ځکه چې دولت موږ سره کمې ژمنې کړې وي، کمې وعدې کړې وي، متاسفانه چې هغه یې ترسره نه کړلې، نو موږ څه کال کوکنار کړو.
او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې په پاکستان کې افغان سیلاب ځپلو مهاجرو ته د مرستې لړۍ روانه ده. راپورونه وایي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له هندي چارواکو سره په سیمه کې د سولې پر مسلې خبرې کوي. هند هغه هیواد دی چې په سیمه کې تر بل هر هیواد د افغانستان په بیا رغونې کې ډېره مرسته کړې ده. د هند مرستې له افغانستان سره د طالبانو د رژیم له ماتې راوروسته تر 1 میلیارد ډالرو اوړي. د هیواد ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر زلمی رسول پر سفر احمد شیبر ریپورټ اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول نن هند ته ولاړ او ټاکل شوی دی چې له هندي چارواکو سره د سیمې د امنیت په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به د هند له سر اعظم منموهن سنگ سره وګوري او د خپل دوه ورځني سفر په ترڅ کې به خپل هندي سیال اس ام کرشنا سره هم خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په دې لیدنو کتنو کې له هندي چارواکو سره د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا ترڅنګ له طالبانو سره د روغې جوړې پر مسلې خبرې وکړي. مخکې داسې رپورټونه خپاره شوي وو چې هندي چارواکي د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته اندېښنه لري، خو تېره یکشنبه نیویارک ټایمز ورځپاڼې رپورټ خپور کړ چې پاکستان د طالبانو د دوهم مشر ملا عبدالغنی برادر له نیولو سره دا هڅه وکړه چې د طالبانو او افغان حکومت د روغې جوړې خبرې ګډوډې کړي. عبدالغنی برادر د جنوري په میاشت کې د کراچۍ په ښار کې ونیول شو. د هند بهرنیو چارو د وزارت په وینا فرانس پریس اژانس څرګندوي چې هند اوس هیله لري چې افغانستان له طالبانو سره د روغې جوړې یوه لاره پیدا کړي څو دغه هیواد ته سوله راشي. دواړه هیوادونه هند او افغانستان له اسلام آباد سره ډېرې تودې اړیکې نه لري او تور پورې کوي چې پاکستان په خپله خاوره کې افراطیان روزي او ملاتړې کوي. سیاسي څېړونکي بیا وایي چې هند او پاکستان د افغانستان په سر هم سره وران دي. دغه دوه هیواد غواړي چې په افغانستان کې نفوس پراخ وي. په تېره بیا چې را روان اوړی امریکا پریکړه کړې ده چې له افغانستان د خپلو پوځانو وتل پیل کړي، نو اسلام آباد او نوی ډیلی غواړي چې په سیمه کې اغیز پراخ وي. د طالبانو د رژیم له ماتې را وروسته هند له افغانستان سره لږ تر لږه د 1200 میلیونه ډالرو مرستو ژمنه کړې ده او د هند د مرستو ډېره برخه عامل منفعه پروژو لکه روغتیا، تعلیم او سړک جوړونې ته ځانګړې شوې ده. تقریبا 4000 هندیان په افغانستان کې د سړک جوړولو پر پروژو کار کوي، یا د برېښنا د انتقال پر پروژو بوختي او یا هم د کانالونو پر جوړونه مصروف دي.
هند ته مو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر واوریدل. دا په داسې حال کې ده چې د افغان ولسمشر سلاکار او د افغانستان د بهرنیو چارو پوخانی وزیر په یوې امریکایي ورځپاڼې کې مقاله خپره کړې او د افغانستان په چارو کې د پاکستان د مستقیمې لاسوهنې یادونه کړې ده. ویلي دي چې د افغانستان د جګړې واقعي متجاوز پاکستان دی. بلخوا امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز دا اونۍ په خپل یو مطلب کې دا خبره خپره کړه چې پاکستان په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د مخنیوي لپاره د طالبانو دوهم لوی مشر ملا عبدالغنی برادر نیولی دی. اوس نو دا پوښتنه مطرح کیږي چې په داسې یو وخت کې هند ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر سفر به د هند او پاکستان د سیالۍ نتیجه نه وي؟ همدا پوښتنه مې له سیاسي کارپو ایاز خان څخه څو شېبې مخکې وپوښته. راته یې وویل،
زه ګومان کوم چې دا د سیالیو نتیجه نه ده، بلکې د سیالیو یوه برخه ده. مونږ ولیدل چې په تیرو شپږو اوو میاشتو کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي ډیر کوشش وکړ چې پاکستان ته ځان نږدې کړي او د مستقیما د پاکستان د اردو مشر یا د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال اشفاق پرویز کیانی سره مستقیم تماس ونیو. کیانی صاحب کابل ته ولاړی، کرزي صاحب اسلام آباد ته سفر وکړ. خو مونږ ولیدل چې د امریکا په واشنگتن پوسټ ورسپانه کې د افغانستان د امنیت لوی سلاکار خاغلی رنگین داد فرس پنتا یو مقاله ولیکل چې په هغه مقاله کې د مستقیمن پاکستان په دې تورن کړ چې ګواکې پاکستان طالبانو او القاعده ته پټنځایونه ورکړي دي په خپل خاوره کې. نو د دې خبرو په نظر کې نیولو سره داسې ښکاري چې د کرزي صاحب ادارې اوس ګواکې د نتیجې ته رسیدلې ده چې د اسلام آباد سره د چې دوی کوم کوشش وکړ د روغې جوړې یا د تعلقاتو د اړیکو د ښه کولو د هغې نه مثبتې نتیجې راونوتې، نو د اسلام آباد د فشار راوستلو دپاره دوی اوس ځان کرار کرار نوې ډیلي ته نږدې.
ویل کېږي چې په دغه خبرو کې د افغانستان د ستونزې د حل دپاره او د سولې د خبرو اترو په هکله هم خبرې چې ستاسو په نظر دغه خبرې اترې به رښتیا هم مرسته وکړي په افغانستان کې د امن دراتلو د سولې مسلې ته؟
بله، هغه خو دوی په عمومیاتو کې ویلي چې د روغې جوړې، خو په جزئیاتو کې حتما دا خبره یادېږي. خبره مونږ کولای شو چې هند په ډېر واضح توګه د طالبانو سره د روغې جوړې مخالف دی. هند ته په افغانستان کې د جګ په د نویمو کلونو په لسیزه کې هند د هغو ډلو شاته ولاړ و چې هغوی د طالبانو سره مستقیما جګړه کوله، او په تیرو دیرشو کلونو کې مونږ ولیدل چې د افغانستان په چارو کې هند او پاکستان په هر ځای د یو بل مخالفت کړی دی. که موږ دا ووایو چې د افغانستان او د پاکستان د هند پالیسۍ د یو بل د سیاستونو ضد پالیسۍ دي، نو دا به غلطه نه وي.
تاسو څه فکر کوئ چې دغه د هند او د پاکستان دغه اختلافات چې د افغانستان د موضوع په اړه باندې دي، په ځانګړې توګه د دې د حل کومه لاره شته؟
او بلې، د دې حل لاره شته، او دا داسې ډېره ګرانه لاره هم نه ده. موږ وینو چې دا ټوله سیمه د جنوبي آسیا سیمه چې ورته وایي، په لوګه په دې کې ډېرې شخړې روانې دي. له یوې خوا موږ وینو چې پاکستان کې د بلوچانو مسله ده، همدا مسله په ایران کې هم شته، او له بلې خوا د طالبانو د القاعده مسله ده، له بلې خوا په کشمیر کې هم ورته مسلې شته. نو په هند او پاکستان کې سیمه ییز حل د دې ټولو شخړو راوځي، او د سیمه ییز حل اسانه لاره ده چې افغانستان د دې په ځای چې په دې کې د سیمه هیوادونه د یو بل سره سیالي وکا او د یو بل د ګټو پر ضد فعالیت وکا، که ټول هیوادونه په دې یو ټکی متفق شي چې د افغانستان سره مرسته وکړي او افغانستان ثبات ته بوزي، نو دا به د ټولو پر ګټوري. خو په دې کې تر ټولو عمده رول د امریکایانو او د غربي هیوادونو د ډیپلوماسۍ رول دی، چې دوی باید هند او پاکستان دې ته راضي کړي چې دوی سره کینی او خپل لانجې ختمې کړي.
سیاسي کارپو ایاس خان وو.
ستاسو لا پیغامونه نه
د کندهار د ولایت اوسیدونکو زمر یو پښتنه وه د پاکستان د لوړو مقاماتو څخه چې دی د افغانستان په هر اداره کې دی، کوچی وي یا افغانان زیر وي یا نور خلک، په دا به زموږ وطنوال او زموږ خپل خلک دي یو تر بله په جنګ سره اخته کي. نو موږ دا به هیله د دې څه لرو چې خپل خلک او خپل پوځ سپاتي او غیر خواته ګرځي.
پاکستان په مشکل اسوانه کې پاکستان مشته ځانمرګ راستي، ځانمرګ دې ته نه راستي چې دوی کفار په وژني دي، امریکایان په وژني. د دې اوله مبارزه د چا سره ده؟ د دې اوله مبارزه د افغانستان کې چې څوک مکتب وایي یا پل جوړي یا کلینیک جوړي، دې مبارزه د دې سره ده. او که د دې مبارزه د امریکایانو سره چې پر امریکایانو په تاونه کې هغه د لاس کې چې دوی په هغو کار نه لري، دوی هغه سره لاس کې دوی د مکتب نه پرېږدي، کلینیک نه پرېږدي، پل نه پرېږدي، د اوبو بند نه راپرېږدي، زموږ قومي مشران راوژني.
دا ازادي رادیو د چې هر ورځ د سهار لو بجو د مخام تر او بجو په منځنۍ صفه 1289 مترو او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د افغانستان په شمال ختیځ کې د جنگي جرمونو په یو موزیم کې د تیرو دریو لسیزو جنایتونو او ظلمونو اسناد خودل شوی، خو د دغو جنایتونو مرتکبینو ته چې نن هم د نفوس خاوندان دي ډیره کمه اشاره شوې ده. د جنگي جرمونو د دې موزیم ترڅنګ چې د یو ډلیز قبر په سیمه کې جوړ شوی، د مرمرو د ډبرې یو ستر یادګاری مقبره هم موجوده ده چې د زرګونو هغو کسانو په یاد جوړه شوې چې د تیرو څلورو لسیزو جنگونو په ترڅ کې وژل شوی. د کریسچن ساينس مونیټور ورسپانې په دې اړه یو مقاله خبره کړې چې ځینې برخې حمید مومند راوړي.
د اوګد قد خاوند یو سړی و چې غټ بوټانه په پخو او شنه جامې په تنوي. سید حسین به د تاریخ درس ورکوه او په جماعت کې بل مونږ کاوه، او د همدې په خاطر په 1999 میلادي کال کې زندان ته واچول شو. د کریسچن ساينس مانیټور ورسپانه لیکي کله چې کومونستانو په 1998 میلادي کال کې وخت پر رسیدو سره په افغانستان کې د درو لسیزو د تباهۍ بنیاد کېښود، د سید حسین په سر تعلیم یافته خلک لومړني کسان وو چې ونیول شو. خو د حسین خور معصومه وسوس د افغانستان په شمال ختیځ کې د سلګونو کسانو په یو ډلیز قبر کې د بوټان وموندل، او په همدې سره د حسین د کورنۍ د انتظار شیبه پای ته ورسېده. په فیض آباد کې د ډلیز قبر په سیمه کې د افغانستان د جنگي جرمونو لومړنی موزیم جوړ شوی چې په 13 دسمبر کې پرانستل شو. دا موزیم درې څانګې لري چې هر یوې د یوې لسیزې جنگ ته ځانګړی شوی دی. د 98 میلادي لسیزې په څانګه کې د هغو کسانو انځورونه ایښودل شوي چې له حسین سره یو ځای ښخ شوي دي. په دې څانګه کې د شیشې یو صندوق موجود دی چې پکې د قربانیانو ځینې هغه شیان چې له خاورې شوي نه دي، لکه کنجیانې، تسبه، د سرو زرو یو غاخ، سکې او یوه خیرنه ګمونځ ایښودل شوی. د دې موزیم پاتې دوه څانګې د هغو کسانو د ظلمونو څرګندوی دی چې اوس هم د قدرت د ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې کوي. ورسپانه لیکي د دغو جنایاتو ځینې مرتکبین چې له کومونستانو وروسته راغلي، لکه د جنرال عبدالرشید دوستم او ګلبدین حکمتیار په سر جګړه ماران په سمه توګه نه دي مات شوي. په فیض آباد کې د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون د رسنیو مسول حقداد شریفی کرسچن ساینس مانیټر ورځپاڼې ته وویل چې د افغانستان حالات لا دې ته سازګار نه دی چې دا ډول موزیمونه جوړ شي او خلکو ته تشریح شي چې دا د دوستم او یا د حکمتیار قربانیان دي، ځکه امنیت ښه نه دی. کسه هم دا موزیم په اساسي ډول په هغو جنگي جرمونو رڼا چوي چې په اړه بحث کول خوندې دي، خو بیا هم د موضوع د پورته کولو او د بحث د پرانیستلو لپاره لومړنی ګام دی. د دې موزیم ځینې لیدونکي کله نه کله د شریفي دفتر ته ورځي او دا پوښتنه کوي چې دا ظلمونه ولې پیښ شول. د شریفي دفتر خلکو ته د افغانستان د تاریخ او همدارس د وسنیو حقوقو په اړه معلومات ورکوي، سو دوی باور کړی چې دا بیا نه تکرارېږي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د افغان ولسمشر له حکم سره سم هرات ولایت ته نوې والی معرفي شوې ده چې تر د مخکې والی کوم کارونه کړي دي او ولې لري شوې ده، او نوې کس څوک دی؟ د شرف الدین ستانکزي په ریپورت کې په اړه معلومات اوري.
ډاکټر محمد داود سبا ولسمشر له هدایت سره سم د هرات د والی پدنده وګمارل شو. دا خبره د هرات د والی ویا نقیب الله اروین په ټلیفون سره ازادي رادیو ته وکړې ویل. د ولسمشر د حکم سره سم ډاکټر محمد داود د هرات اوسنی والی احمد یوسف نورستانی په ځای سرپرست والی تعین شو. داود سبا اصلا د هرات ګذري ولسوالۍ استوګن دي. لومړنۍ زده کړې افغانستان، لوړې زده کړې کاناډا کې بشپړې کړې دي. افغانستان کې د بیلابیلو دولتي دندو سابقه لري. وروسته یې هغه د ولسمشر د سلاکار وظیفه وه چې تر اوسه یې پر مخ بوله. په تېر شوي چې تر دو ورځو پورې به هرات کې نوې دنده په رسمي بڼه ترلاسه کړي. په تقرر هغې یو شمېر هراتیانو سره چې ازادي راډیو خبرې وکړې خوښ وې. د خپل ولایت لپاره د امنیت د لا ښه ټینګښت او بیا رغونې برخه کې وړاندیزونه ورته لرل.
عارف کریمی هستم، یک در رابطه به تبدیلی والی.
عارف وایي پیژندګروي چې ډاکټر سبا سره لري په دنده ګمارنې خوښ او په بریا یې ډاډمن دی. د پوهنتون د پروژې د بشپړېدو، منارونو د بدل سړک د تکمیل او امنیت په برخه کې کارونه هغه وایي هیله ده تر نورو زیات مخکې ترسره کړي. د هرات ګڼه نورو استوګنو هم ورته وړاندیزونه لرل، او د هرات د پخواني ولی احمد یوسف نورستانی کړیو کارونو څخه تر ډیره بریده راضي و. ډاکټر نورستانی یو نیم کال د مخه د هرات د ولی په دنده وګمارل شو. د دندې په محلې گزارو پښتون زرغون ولسوالۍ د وسطواله مخالفینو له حضور څخه پاکې شوې. لږ تر لږه درې سوه ناراضي وسطوال ملکي ژوند ته راوګرځېدل. د هرات ولایت د کوکنارو له کښت نه صفر اعلان شو. په ښار کې د نه امنې او انسان تښتونو کچه کمه، او د بیا رغونې لړۍ د هرات ټولو ولسوالیو ته وروغځېده. د ګمرک او مستوفیت عواید د ماموریت په دور کې مامورین وایي نږدې نوي په سلو کې اوچت لاړه، چې د بېلګې په توګه تېر کال یولس میلیارد افغانۍ د دولت خزانې ته له دغه ولایته لاړې، او د روان کال لومړۍ درې میاشتو کې تر څلور نیم میلیارد افغانۍ د ګمرک له عوایدو دولتي خزانې ته لوېدلې دي، کوم څه چې محلي دولتي مامورین د شفافیت او دولتي ادارو کې د اداري فساد د کمښت او وړ مامورینو په دنده درېدنه یادوي. خو له دا دومره خدمتونو سربیره د نورستاني له دندې ګوښه کېدل د خلکو لپاره یو سوال پاتې ده، کوم چې حکومتي چارواکي ورته تغییر او تبدیل د دولت عادي ورځني کړه وړه بولي.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د مرستندوی ټولونو لاري په ننګرهار کې یو ځل بیا له بسګرو غوښتل چې د کوکنارو له کرس خلاص واخلي، خو بسګران وایي چې له مجبوري ورځي کوکنار کوي. داود وفا له ننګرهار ریپورت لري.
د افغانستان د مخدره موادو د مخنیوي وزارت د سیاري مرستندوی خبرنیزي ټولنې له لارې د ننګرهار په بسګرو د کوکنارو د نه کرنې غږ وکړ. سیاري مرستندوی ټولنې د سې شنبې په ورځ د ننګرهار ولایت سلګونه تنه بسګر او دینی عالمان په همدې هدف په جلال آباد کې راټول کړي وو. د دغه ټولنې سیمه ییز مشر جاوید احمد وویل
دا پروګرام په ټول افغانستان کې د سیاري مطبوعاتي دفتر د مالی او تخنیکی مرستې سره او د مواد مخدره وزارت د لارښوونې په اساس په شلو ولایتونو کې پلان اچول شوی. نن په ننګرهار کې یوازنې موخه مو د کښت څخه وړاندې د بزګرانو خبرول وو تر څو بزګر خبر شي چې کوکنار ونه کړي او د هغې پر ځای غنم ته مخه کړي. نو د دې پروګرام عمومي مفهوم چې دغه او په دغه کې د ولسوالیو خلک مو ځوانانه مو علما مو
خو د ننګرهار بزګرو وویل په تیرو کلونو کې کوکنار نه دي کرلي او حکومت چې ورسره ژمنې کړي وي عملي کړي نه دي.
زما نوم عبدالبصیر دی، د چپریهار ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په تیرو کلونو کې موږ کوکنار ونه کرل، د دولت په امر باندې دولت موږ سره کومې ژمنې کړي وي، کومې وعدې کړي وي، متاسفانه چې هغه یې ترسره نه کړلې او دولت په خپلو ژمنو کې پاتې راغلی دی. $10 میلیونه چې په تیرو کلونو کې د ننګرهار ولایتي ادارې ته ورکړل شو، هغه هم همدغه چارواکو زورواکو په خپلو جبونو کې واچول او ولس ته کوم خیر ونه رسېده. که چېرته اساسي او بنسټیزې پروژې پیل نه شي زموږ په ولسوالیو کې، او فکر کوم که په نورو ولسوالیو کې هم پیل نه شي، د دې احتمال زیات شته چې موږ کوکنار وکړو.
د ننګرهار د والي ویاند احمد زی عبدالزی وویل حکومت له بزګرو سره تر ډېره خپلې ژمنې عملي کړي دي.
من د نشوي توکو د کارکیلې د لمنځوړلو په بدل کې، لکه چې پخوا یوه مرحله تېره شوې وه خلکو ته لاس په لاس پیسې ورکول کېدلې، هغه نشته، هغه پروګرام نه لرو. ولې موږ ډېرې داسې ادارې لرو چې د همدغې برخې لپاره کار کوي. هغه سیمې چې هلته نشوي توکي تازه په بشپړه توګه له منځه تللي، هلته ګڼې مرستې تطبیقېږي، بندونه جوړېږي، سنادي دیوالونه په ښوونځیو کې نیکو نورو عمل منفعت حساتو باندې کار کېږي. ولې دغه پروسه انشاءالله غښتلې ده، په بېلابېلو سیمو کې روانه ده.
په تېرو درېو کلونو کې د ننګرهار ولایت بزګرو کوکنار نه دي کرلي، او په ځینو سیمو کې چې کرل شوي وو د اړولو په وخت یا خو ډب هم پېښ شوی و. سږ کال هم دواړه لوري، حکومت او بزګر، په خپلو حقوقو ټینګار کوي. خدا به د کوکنارو د کرنې په وخت چې ژر را رسیدونکی دی په پوره توګه معلوم شي.
ستاسو له پیغامونو نه
میدان وردګ ولایت اوسیدونکی، دولت د شخصي موسسې او پوهنتونونو ته اجازه ورکړې، خو د دوی درسي سویت بېخي ټیټه ده. اوس د دې دعوت په موسسا کې در شوه، موږ په هفته کې 9 ساعته درس لرو. هغه هم زموږ استادان، هغه استادان دي هغوی یا له کوم تغذي پوهنتون څخه فارغ شوي. مثلا زموږ د مبادی او استاد و هغه د اکادمي پولیس څخه فارغ شوی او همون ته درس ورکوه. همچنین زمونږ ټول استادان داسې دي، همون په هفته کې یوازې 9 ساعته درس لرو. دولت باید ورته توجه وکړي. موږ خو پیس ورکوو که نه، باید دولت
په افغانستان کې د یو این ایچ سی آر یا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي چې په پاکستان کې له 30 افغان کډوالو سره د دوی مرستې دوام لري. د غیدار وایي چې اکثره 30 خلک د سرپنا د نشټوالي له ستونزې سره مخامخ دي. یو این ایچ سی آر همداراز وایي چې په پاکستان کې د وروستیو سیلاونو هیواد ته د افغان کډوالو د راستنېدو په بهیر باندې کوم تاثیر نه دی کړی. په دې اړه پام وکړئ له کابله د زکیې غیاسی ریپورت ته.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي چې په پام کې لري په پاکستان کې د افغان سیلاب ځپلو کډوال سره د نورو مرستو ترڅنګ د سرپنا په جوړولو کې هم مرسته وکړي. په کابل کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری ویا نادر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې په پاکستان کې په دې وروستیو کې د راوتلو سیلابونو له امله لا یو لکه ډیر افغان کډوال زیانمن شوي دي. ښاغلی فرهاد وویل چې په پاکستان کې له سیلاب ځپلو افغان کډوال سره یو لړ بیړنۍ مرستی پیل شوی او دغه لړۍ لا هم دوام لري.
یو ان ایچ سی آر اگر چې مطابق به اساسنامې خود نمیتونه در واقعات طبی مانند،
یو ان ایچ سی آر د خپل اساسنامې لمخې کڅه هم نشي کولای د طبی پیخو لکه د زلزلې او سیلاونو په برخه کې زر لاس پکار شي. خو په پاکستان کې د دې برعکس موږ لمړنۍ د مرستې بنسټو چې ورسېدو، او په پاکستان کې مو هم افغان کډوال او هم پاکستانیو ته بیړنۍ مرستې ورسولې. زموږ مرستو کې خوراکي توکي شامل نو، موږ اوس مهال په دې هڅه کې یو د هغو کسانو کورونه په ځانګړي توګه هغه افغان کډوال چې په کمپونو کې اوسیږي او کورونه یې په دې وروستیو سیلابونو کې وران شوي دي، غواړو بیرته یې ورته جوړ کړو.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری ویاند همدارز وویل چې په پاکستان کې وروستیو سیلابونو افغانستان ته د افغان کډوالو د راستنېدو په بهیر کوم اغیز نه دی کړی. ښاغلی فرهاد وویل چې په روانه میلادي میاشت اګست کې لا پاکستان څخه 1500 کورنۍ هیواد ته راستنې شوې دي چې اکثره په پاکستان کې د سیلابونو له امله زیانمن شوې هم وي.
مو در روز نخستین روزای
په پاکستان کې چې نوې سیلاب ګډونه راوتلي وو، زموږ دفترونه یې هم هلته زیانمن کړي وو. نو دوه یا درې ورځې موږ په خپله خوښه د افغان کډوالو د راستنېدو پروګرام وځنډولو. دا چې اوس مهال د افغان کډوالو په خپله خوښه راستنېدل څنګه دي، دا په نورماله توګه روان دي، یعنی نه پکې زیاتوالی راغلی او نه هم کموالی.
اوس مهال په پاکستان کې شاوخوا 1,200,000 افغان کډوال اوسیږي، چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د راوتلو سیلابونو له امله یو شمېر یې زیانمن شوي هم دي. په دې وروستیو کې په پاکستان کې درانه سیلابونه راووتل چې د راپورونو له مخې نږدې 1,000,000 خلک یې زیانمن کړل. د پاکستان حکومت له نړیوالې ټولنې څخه له زیانمنو شویو خلکو سره د لا ډېرو بیړنیو مرستو غوښتنه کړې.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
شپږ نیمه بجې کیدونکې دي. مصطفی صدیقی د ازادۍ راډیو نننۍ وروستۍ ماښامنۍ خبري مجله وړاندې کوي. ډېر ښه راغلې.
تشکر از شما. خوش باشین فریده سیفی. سلام و خوش آمدید. ساعت 6:30 به وقت کابل است و لحظات دیگر به افطار باقی است. من مصطفی صدیقی افطار خوش و اشتهای خوب براتون تمنا دارم. در این مجموعه خبری با تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان با شما هستیم. برمیگردم با فهرست کامل، اما حالا تازه ترین خبرها را از احمد جعفر احمدی بشنوید.
وزیر خارجه افغانستان کابل را به قصد هند ترک کرده است. آیسف میگوید نیروهای افغان و بین المللی حدود 35 طالب را کشتند. و محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران پلان دارد به پاکستان سفر کند. وزیر امور خارجه افغانستان کابل را به قصد هند ترک نموده است. یک مقام وزارت امور خارجه هند یکی از اهداف اصلی این سفر را تقویت روابط میان افغانستان و هند توصیف کرده. گفته شده دکتر زلمی رسول در جریان این سفر دو روزه به هند در مورد امنیت منطقوی و مذاکره با طالبان با مقامات هند نیز صحبت می کند. آیسف می گوید نیروهای افغان و بین المللی حدود 35 طالب را کشتند. به گفته آیسف این افراد در جریان عملیاتی که به روز شنبه هفته جاری در شرق افغانستان آغاز شد کشته شدند. گفته شده است در عملیات جاری که از نیروهای هوایی نیز کار گرفته شده، اسلحه و واسکت‌های انتحاری به دست نیروهای افغان و بین المللی افتاده است. شماری از اعضای مشران جرگه افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات این کشور را متهم می کنند که آن دست کارمندان کمیسیون را که به خاطر دست داشتن در تقلب انتخابات ریاست جمهوری از وظایفشان برکنار شده بودند دوباره به کار گماشته است. مولوی عرفان یک عضو مشران جرگه در مورد می گوید:
متاسفانه امو اشخاصی که نامهایشان در لیست سیاه بود، در همه انتخاباتی که ما شما پیش رو داریم در ولایات امینها دوباره استخدام شدن. در این یک حالت اعتماد کردن و باور کردن و بهتره بودن کمیسیون مستقل انتخابات یک امر است که من فکر میکنم که یک جفای نفسی شاید باشه.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان این ادعای اعضای مشران و جرگرا رد کرده است. پیش از این گفته شده بود صدها تن از کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به خاطر تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در کشور از وظایفشان سبکدوش شدند. مشروع تازه ترین اخبار منطقه و جهان بعد از یک وقفه کوتاه. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران پلان دارد به پاکستان سفر کند. وی به خاطر دیدن از خسارات ناشی از سیلاب‌های اخیر و اینکه اطمینان حاصل کند کمک های ایران با سیلاب زدگان به طور مؤثر صورت گرفته یا خیر، از پاکستان دیدن می کند. تلویزیون دولتی ایران این گزارش را پخش کرد، اما در مورد تاریخ دقیق سفر احمدی نژاد به پاکستان چیز گفتن نشده است. اردوی سومالیا میگوید در نتیجه حملات افراد مسلح و یک بمبگذار انتحاری بر یک هتل در موگادیشو امروز بیش از 30 تن کشته شدند. به اساس گزارش ها حداقل 6 عضو پارلمان سومالیا که در این هتل اقامت داشتند نیز هلاک شدند. گروه اسلامی افراطی الشباب مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. حکومت سومالیا گفته است مهاجمین با لباس سربازان سومالیایی ملبس بودند. الشباب که به عنوان گروه مرتبط با شبکه القاعده شناخته می شود گفته است حکومت سومالیا را سرنگون خواهد کرد. در حال حاضر 6000 سرباز حافظ صلح اتحادیه افریقا در سومالیا حضور دارند. گزارش شده که در جریان درگیری گروه الشباب با نیروهای حکومتی سومالیا دیروز حدود 30 غیر نظامی کشته شدند و حدود 100 تن دیگر جراحت برداشتند. انتظار می رود تایلند ویکتور باو تبعه روسیه را که به معامله اسلحه متهم است فردا به ایالات متحده امریکا بسپارد. مقامات ایالات متحده امریکا ویکتور باو را متهم به دست داشتن در فعالیت‌های تروریستی می دانند و می خواهند باو به آنان تسلیم داده شود. حکم استرداد ویکتور باو به ایالات متحده امریکا که به روز جمعه سوی یک محکمه تایلند صادر شد خشم مسکو را برانگیخته است. مقامات مسکو این فیصله را تقبیح کرده و گفتند به اساس یک انگیزه سیاسی تصمیم واگذاری باوت به امریکا گرفته شده است. باوت از سوی منتقدینش لقب سوداگر مرگ را گرفته و تصور می شود الهام بخش شخصیت اصلی فیلم سالار جنگ با بازیگری نیکلاس کیج باشد. رئیس جمهور اوکراین در روز تجلیل از استرداد استقلال این کشور از شوروی سابق خواهان ایجاد اصلاحات در قانون اساسی اوکراین گردید. ویکتور یانوکوویچ گفته است اوکراین نیاز دارد اصلاحات جامعی را در قانون اساسیش به وجود بیاورد تا به گفته وی به اساس آن یک رئیس جمهور نیرومند به قدرت برسد که در بخش هماهنگی نظارت و عملی کردن اصلاحات در امور کلیدی صلاحیت داشته باشد. آقای یانوکوویچ در یک سخنرانی تلویزیونی خطاب به ملت امروز گفت وی از حرکت کشورش به سوی دموکراسی حمایت می کند. من از انکشاف رسانه های قوی و آزاد در اوکراین حمایت می کنم و همیشه حمایت خواهم کرد، زیرا این مسئله اساس دموکراسی را تشکیل می دهد. من اجازه نخواهم داد که به خاطر منافع خودخواهانه سیاسیون غیر مسئول اوکراین از حرکت به سوی دموکراسی منحرف شود. اردوی ایالات متحده امریکا میگوید شمار نیروهای امریکایی در عراق به کمتر از 50,000 تن رسیده است. اردوی امریکا این مسئله را با انتشار اعلامیه امروز اعلام کرده و نگفته است که در حال حاضر چه تعداد سربازان امریکایی در عراق حضور دارند. رئیس جمهور باراک اوباما اندکه پس از رسیدن به قدرت در سال 2009 میلادی تعهد کرد که امریکا اجرای عملیات جنگی را در عراق تا اخیر ماه آگوست سال 2010 میلادی خاتمه می دهد. آخرین لوای قوای جنگی ایالات متحده امریکا هفته گذشته عراق را ترک نمود. و جیمی کارتر رئیس جمهور سابق ایالات متحده امریکا پلان دارد به خاطر گفتگو در خصوص رهایی یک تبعه امریکایی به کره شمالی سفر کند. اجالون محلی گومز به جرم دخول غیر قانونی به کره شمالی به 8 سال زندان محکوم شده است. نشریه فارن پالیسی چاپ امریکا اولین نشریه که از سفر پلان شده جیمی کارتر به کره شمالی خبر داده گفته است کارتر 85 ساله این سفر را ظرف چند روز آینده آغاز خواهد کرد. یک سال پیش نیز بل کلینتون رئیس جمهور سابق امریکا طی سفر به کره شمالی توانست در بخش رهایی دو ژورنالیست امریکایی از قید مقامات کره شمالی موفق شود. پایان خبرها.
باز هم خوش آمدید و تشکر که رادیو آزادی را انتخاب کردین. حالا ساعت 6:38 دقیقه به وقت کابل است. در ادامه این مجموعه خبری همراه ما باشید و بشنوید که وزیر خارجه افغانستان در هند است. هدف این سفر زلمی رسول بحث در مورد امنیت منطقه و آوردن صلح در افغانستان خوانده شده. یک مقام وزارت خارجه هند گفته است شاید در مورد موضوع گفتگوها با طالبان هم بحث شود. در این مورد با یک تحلیلگر افغان مصاحبه کردیم.
زلمه رسول میخواهد به هندوستان اطمینان بتب. ما با کسانی مذاکره میکنیم که منافع هندوستان در آینده نتانند ضربه بزنند.
تب و تاب مبارزات نامزدان برای انتخابات ولسی جرگه امسال چگونه است؟ آیا با وصف نگرانی های امنیتی انتخابات در 27 سنبول برگزار خواهد شد؟ از سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات بشنوید.
انتخابات با وقتش که 18 سپتامبر است برگزار میشه، هیچ موقع مشکل جدی ما فکر میکنم فرازای انتخابات مجموع نیست.
در مسائل جهان میشنوید که معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید ایران، القاعده و گروه های مسلح دیگر در برآورده ساختن اهدافشان در عراق ناکام ماندند. همراه رادیو آزادی باشید. همونطور که بیشتر در اول خبرها هم آمد، وزیر خارجه افغانستان امروز سفر دو روزه‌اش را به هند آغاز کرده. قرار است زلمه رسول در مورد امنیت منطقه با مقام‌های هندی صحبت کند. پیش از ملاقات آقای رسول، یک مقام وزارت خارجه هند گفته است که هند امیدوار است که حکومت افغانستان تلاش‌ها به خاطر گفتگوها با طالبان را ادامه بدهد. از این مقام هندی همچنان نقل شده که مسئله گفتگوها با طالبان در این ملاقات وزیر خارجه افغانستان با مقام‌های هندی مطرح خواهد شد. سید سمیع عباس و جزئیات بیشتر.
به گفته مقامات وزارت خارجه هندوستان، وزیر خارجه افغانستان زلمه رسول در جریان این سفر با همتای هندیش اس ام کرشنا و صدراعظم این کشور منموهن سینگ ملاقات خواهد کرد. یک مقام وزارت خارجه هندوستان اظهار داشت که بهتر ساختن روابط دو جانبه هدف اساسی این سفر می باشد و بین دو کشور موضوعات دیگری وجود دارد که باید در مورد آنها بحث صورت گیرد. به نوشته خبرگزاری فرانس پرس، آقای رسول در مورد تلاش‌های حکومت افغانستان برای ایجاد صلح و همینطور برنامه جذب طالبان میانه‌رو به حیات عادی به رهبران هندوستان تازه‌ترین معلومات را ارائه خواهد کرد. روزنامه نیویورک تایمز در اخیر هفته بار دیگر نوشت که حکومت پاکستان با دستگیر نمودن نفر شماره دوی طالبان ملا عبدالغنی برادر می‌خواست مانع مذاکرات بین حکومت افغانستان و گروه طالبان گردد. ملا برادر که برای رهبر طالبان ملا محمد عمر یک شخص با اعتماد به شمار می رفت، در ماه جنوری در شهر کراچی پاکستان دستگیر شد. مقام وزارت خارجه هندوستان افزود، هندوستان امیدوار است که حکومت افغانستان راه ادامه مذاکرات را با طالبان جستجو نماید تا صلح در این کشور حکم فرما شود. او اظهار داشت موضوع طالبان در مذاکرات فعلی وزیر خارجه افغانستان با مقامات هندوستان نیز مطرح خواهد شد. افغانستان و هندوستان هر دو با پاکستان رابط نامطمئن دارند، زیرا هر دو به این نظرند که پاکستان افرادگرایان را در سرزمین خود تمویل و حمایت می کند. به نظر تحلیلگران، پاکستان و هندوستان در ساحه افزایش نفوذ خود در افغانستان هم رقابت دارند که این عمل می تواند بی‌ثباتی را در افغانستان بیشتر سازد، مخصوصا در یک زمانی که ایالات متحده در پی یک استراتژی خروج نظامی از افغانستان می باشد. از زمان سقوط حکومت طالبان در عملیات تحت رهبری آمریکا در سال 2001، هندوستان بیش از 1,200,000,000 دلار به افغانستان کمک کرده است که بخش اعظمی آن در ساحه خدمات اجتماعی از جمله حفظ صحه و معارف به مصرف می‌رسد که این عمل هندوستان را بزرگترین کمک دهنده منطقوی به افغانستان می‌سازد. علاوه بر آن، در حدود 4,000 هندی همکنون در ساختن سرک‌ها، پروژه‌های وقایوی و لیندوانی برق در افغانستان کار می‌کنند. هندوستان همینطور بنای پارلمان نو افغانستان را نیز اعمار می‌کند.
گزارش بود در مورد سفر وزیر خارجه افغانستان به هند. هدف این سفر زلمه رسول بحث در مورد امنیت منطقه و آوردن صلح در افغانستان خوانده شد. یک مقام وزارت خارجه هند گفته است شاید در مورد موضوع گفتگوها با طالبان هم بحث شود. در مصاحبه تلفنی که ساعت قبل با احمد سیدی تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان و منطقه داشتم، از او پرسیدم که تحلیل او در کل در مورد سفر وزیر خارجه افغانستان به هند چیست؟
هندوستان از حضور طالبا و مذاکرات پشت پرده ایراک حکومت افغانستان هر شام و هر سحر به طالبا داره و مداخلات پاکستان در امور افغانستان هندوستان زیاد تشویش داره. برخلاف اول زلمه رسول میخواه هندوستان اطمینان بده ما با کسان مذاکره میکنیم که منافع هندوستان در آینده نتانند ضربه بزنن و ما با کسان مذاکره میکنیم که شما از اونها تشویش نداشته باشیم. یک بار سای دومی که پر آقای زلمه رسولی است که البته از پاکستان، استخبارات پاکستان مداخلات شهر در امور افغانستان آشکارتر میشه. دولت افغانستان و امریکایی میخواهند که در علاوه فشارهای امریکا و افغانستان از طریق مقامات هندی هم به نوعی بالای پاکستان فشار آورده شه تا اگر بشه دست از مداخله در امور افغانستان بکشه.
چقدر مؤثر خواهد بود امی سفر وزیر خارجه افغانستان به هند با توجه به ای که معمولا دیده شده که در مسائل کلان سیاسی مقامای افغانستان همیشه گفتن که یک نوع تعادل را در روابط با پاکستان و هند دو کشور همسایه حفظ کردن، با این سفر اگر در مورد مسائل مربوط به طالبان گفتگو شود این توازن چقدر محفوظ باقی خواهد ماند از نظر شما؟
دولت افغانستان کوشش ها خود میکنه، اما مشکل افغانستان و بحران افغانستان در سطح ازی نیست که با سفر آقای زلمی رسول یا کسی دیگری با این رفت آمدن ها حل شد. این مشکل یک مشکل بزرگ منطقه هست، مداخله کشورها اوریان است و با یک استراتژی دقیق که البته شامل بازنگری همه جانبه باشه ضرورت داره. با این شیوه با این حرکت ها که با هند داریم با پاکستان سفر کنیم و یکی را ماما بگو و یکی را کاکا یکی را حجی آخون این را حل نداره.
از نظر شما او راه چه است که باید پیش گرفته شد و عملی شد که مؤثر باشه در برقراری صلح و امنیت در منطقه و مخصوصا در افغانستان؟
اول امریکا باید در سیاست های خود در منطقه به خصوص در مورد پاکستان پاکستان و ایران یک بازنگری جدی انجام بده. دوم در سیستم حکومت افغانستان و رهبری حکومت افغانستان یک تغییر جدی و کارآمد به وجود بیاید. نیروهای ملی کسانی که باورمند هستند به سرنوشت صلح در منطقه باید مطرح بحث قرار گیرند. در غیر از این بحران اونقدر باورگیره این کشتی شکسته امروز
یا
فردا
قرق
میشه.
سخنان احمد سیدی تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان و منطقه را شنیدین. ساعت قبل همچنان با ایاز خان تحلیلگر مسائل سیاسی مرکز خبر رادیو آزادی مصاحبه کردم و پرسیدم که از نظر او چرا وزیر خارجه افغانستان حالا به هند سفر کرده است؟
مون پتیرو چو میاشتو که ولیدل چه کابل و اسلام آباد دیو بل
ما در چند ماه گذشته دیدیم که کابل و اسلام آباد با هم نزدیک شدند، اما اکنون چنین معلوم می شود که کابل از این نزدیکی چندان راضی نیست و کابل می خواهد به کشور بزرگ دیگر در منطقه یعنی هندوستان دست دوستی دراز کند، زیرا کابل چنین حس می کند که پاکستان تعهدات خود را که گفته بود در پروسه صلح در افغانستان کمک خواهد کرد به جان نیاورده است.
پروسه سرا مرسته کوي هغه پاکستان په ځای نه کړل.
از ایاز خان همچنان پرسیدم که نقش هند در آوردن صلح و ثبات در افغانستان چیست؟
ده هند عمده نقش داده چه هند پسیما که یوداس هواده چه آغا پخپل زان ده افغانستان پرنگ ده تروریزم قربانی کنی.
نقش عمده هند این است که هند در منطقه خود را یک کشور می شمارد که مانند افغانستان قربانی تروریزم می باشد. از صحبت‌های مقامات هند چنین معلوم می‌شود که هند طرفدار مذاکره با آن طالبان در افغانستان می‌باشد که آنها اسلحه خود را به زمین بگذارند و تسلیم شوند. آنها در کشور خود هم به طور مثال با گروه‌های تندرو اسلامی در کشمیر هیچ نوع مذاکره نکردند. نقش عمده هند در افغانستان این است که می‌تواند در پهلوی حکومت افغانستان استفاده شود و این حکومت را از نگاه سیاسی، نظامی و اقتصادی تقویت کند که البته هند این توانایی را دارد. اگر هند در پهلوی کابل بیستد، کابل در مقابل اسلام آباد در منطقه یک دوست و یک متحد قدرتمند را به دست آورده و این کار است که می تواند اسلام آباد را وادار سازد که از حمایت گروه های افرادگرا دست بکشد و یا آنها را تحت فشار قرار بدهد که به مذاکرات صلح راضی شود.
اسلام آباد دیتا مجبور اولی شی چی آغا دی اسلامی دلو سخه لاس واخلی او دوی مجبور کری چی مذاکرات کینی.
سخنان ایاز خان تحلیلگر مسائل سیاسی مرکز خبر رادیو آزادی را شنیدید.
مجله خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین. از همراهیتان تشکر. خوشحالم که با ما هستین و شما که این حالا با رادیو آزادی پیوستین هم خوش آمدین. مسئولان محلی کمیسیون شکایت انتخاباتی در ولایت هرات ده‌ها تن از کاندیدان انتخابات ولسی جرگه افغانستان را جریمه نقدی کردند. این نامزدان چرا جریمه شدند؟ پاسخ این سوال را در گزارش میشنوید که استوره کریمی از ولایت هرات فرستاده.
مسئولان کمیسیون شکایات انتخاباتی هرات میگویند این نامزدان در جریان مبارزات انتخاباتیشان دستورالعمل‌های کمیسیون انتخابات را زیر پا گذاشتند. احمد سعید حقیقی رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی هرات میگوید
اینها به تخطی از این قوانین اقدام کردند و بر اساس تصمیمی که گرفته شد این افراد ملزم به پرداخت جریمه شدند و اینا ملزم هستند که در ظرف 5 روز ضمن ازی که به اصلاح موارد تخطی میپردازند جریمه های خود تحویل کنند.
آقای حقیقی میگوید جریمه این کاندیدان از 8 تا 20 هزار افغانی تعیین شده که این نامزدان مکلفند تا 5 روز دیگر پرداخت نمایند. وی میافزاید علاوه بر وضع مجازات برای این نامزدان، دوسیه های شمار دیگر از نامزدان متهم به مبادرت به نصب عکس ها متهم به سوء استفاده از امکانات دولتی میباشد. شکایاتشان تحت بررسی قرار دارد و با به دست آوردن اسناد و شواهد اقدام خواهند کرد.
گزارش بود از توری کریمی، خبرنگار رادیو آزادی در غرب افغانستان. مبارزات کاندیدان برای انتخابات ولسی جرگه همچنان ادامه دارد. در جریان است که انتخابات ولسی جرگه افغانستان در 27 سنبله امسال برگزار می شود و تا دو روز پیش از آن کمپاین ها ادامه می یابند. حالا گزارش می شنویم در مورد ای که دو تن از هندوها و سیک های افغانستان هم خودشان را در انتخابات پیشرو کاندید کردند. یک زن و یک مرد. اولی از فعالان حقوق بشر است و دومی هم به گفته خودش دکاندار. هر دوی آنان برای رادیو آزادی گفتند که در جریان کمپاین انتخاباتیشان با مشکل روبرواند. حمید پژمان با این دو نفر صحبت کرده و در این گزارش بیشتر به شما میگوید.
یکی از این نامزدان دکتر انارکلی و نریار است که قبلا در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان کار میکرد و دیگر پرت پال سنگ یک دکاندار در کابل است. آنها میگویند مطابق با قانون اساسی افغانستان خود را کاندید کردند تا بتوانند نخست برای مردم افغانستان مصدر خدمت شوند. انارکلی و نریار در گفتشنده با رادیو آزادی گفت حتی در ولسوالی های ولایت کابل نیز کمپاین کرده است. و نریار به دشواری هایی که در مقابل وی در جریان مبارزات انتخاباتی موجود است چوری نشاره می کند.
زنان عموما با مشکلات در کمپاین مواجه هستند، چی مشکلات اقتصادی، چی مشکلات امنیتی، چی مشکلات امنیت شخصی فرد است. کمپاینان هم بدون ناممکن است که مشکلات خود نداشته باشه، ولی باز هم ما توانستیم که مثل دیگر خواهرها و برادرها توانستیم در بعضی ساحات حضور پیدا کنیم و با خود کمپاین کنیم.
پرت پال سنگ که در سر راکت یک پا و یک چشمش را از دست داده در مقایسه با نورکلی کمتر کمپاین کرده است. وای که اصلا متولد ولسوالی زرمت ولایت پکتیا است و فعلا در خیرخانه دکان عطاری دارد، به این امید خود را کاندید کرده است که سایر افغانها نیز برایش رای خواهند داد. وای بخش از مشکلات مبارزات انتخاباتیش را تهدیدات تلفنی از جانب اشخاص ناشناس تذکر داد.
در یادان نقاط محل که رفیقا و دوستا بودن یکن در نفر یا دوازده نفر پششتین ترک برای ما در مسیط اجازه دادانا میتونم بنام این دو از این خاطر ما کنم کمپین کده نتونستیم. در غیر دزی برای ما اکثر یاد تلفون می آمدن که شما کافر هستین یا شما آزم دستین چرا خدا کندید کدین. به این نظر سهولت خودم دیده ما کمپین تو نکدیم.
در این حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید بر طبق مواد قانون اساسی این کشور آنهایی که تابعیت افغانستان را داشته باشند توانستند که خود را در انتخابات پیشرو کاندید نمایند. نور محمد نور سخنگوی که مسئول مستقل انتخابات افغانستان گفت
ما با تمام کاندیدایی که فعلا امرای کمیسیون مشکل انتخابات سر تواجستر است صورتهایی که ایجاب میکنن او را ایجاب کردیم. به هیچ یکی از کاندید ما نمیتونیم که نسبت به کاندید دیگر برتری بدیم. به شما تمام کاندیدای یک نواست.
انتخابات ولسی جرگه به تاریخ 27 سنبله امسال برگزار خواهد شد و پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات روشن خواهد شد که آیا انارکلی و نریار و پرت پال سنگ برنده خواهند شد یا خیر.
گزارش بود از حمید پژمان، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. مجموعه خبری را باز هم با تحولات مربوط به انتخابات ولسی جرگه 27 ماه سنبله ادامه می دهیم. تب و تاب مبارزات نامزدان برای انتخابات ولسی جرگه امسال چگونه است؟ احمد جعفر احمدی با نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات مصاحبه کرده و پرسیده که آیا با وصف نگرانی های امنیتی انتخابات در 27 ماه سنبله امسال برگزار خواهد شد؟
باید بگم انتخابات با وقتش که 18 سپتامبر است برگزار میشه، هیچ مشکل جدی ما فکر میکنم فرازای انتخابات مشمول نیست.
آقای نور، شما گفتین که انتخابات برگزار میشه، بدون شک انتخابات برگزار میشه، اما فکر نمیکنین که مسدود ماندن صدها مرکز رایدهی روی میزان شرکت مردم در این انتخابات اثرگذار خواهد بود؟
ما در این رابطه دین خود وظیفه خود انجام دادیم و از نیروهای امنیتی خواستیم که در سرتاسر افغانستان امنیت به خاطر برگزاری انتخابات تأمین کنند.
خب آقای نور، برای معلومات بیشتر شنونده میشه بگوین که فعلا روند مبارزات انتخاباتی کاندیدای انتخابات ولسی جرگه چگونه به پیش میره؟
ما فکر میکنم که در 34 ولایت افغانستان به رابطه گفته میتونیم که کمپاین به حالت نرمال پیش میره. بعض از کاندیدا که من نتونسته بود مطابق با ترسالعمل کمیسیون مستقل انتخابات خود عیار بسازه، او هم به رابطه جریمه شدن از طرف کمیسیون شکایت انتخاباتی و در مجموع ما این روند مثبت میدونم، هم از طبقه نص و هم از طبقه ذکور در ولایت مختلف عملا کمپین میکنه از طریق مطبوعات رو به رو با مردم و همچنان بلبورد و فوستر و اجراخ و به اکثر ولایت ها موجود است و توسط کاندیدا این روند پیش برده میشه.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
تا لحظات دیگر خواهید شنید که معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید ایران القاعده و گروه های مسلح دیگر در برآورده ساختن اهدافشان در عراق ناکام ماندند، اما حالا موضوع دیگره. تفاهم‌نامه پروژه توسعه خدمات وترنری در 5 ولایت شمال افغانستان امروز میان وزیر زراعت و مالداری افغانستان و رئیس کمیته هلند برای این کشور در کابل امضا شد. وزیر زراعت و مالداری افغانستان هدف اساسی راه اندازی این پروژه را افزایش دسترسی مالداران به خدمات صحی حیوانی از طریق کلینیک های صحوی وترنری می خواند. در این حال رئیس کمیته هلند برای افغانستان می گوید این پروژه بیشتر در مناطق دوردست این ولایات که به خدمات وترنری دسترسی ندارد تطبیق می شود. سید فتح محمد بها و جزئیات بیشتر.
قرار است این پروژه عرضه خدمات وترنری را در ولایت‌های بدخشان، تخار، قندوز، بغلان و بامیان توسعه بدهد و مالداران این ولایت‌ها از آن مستفید گردند. محمد آصف رحیمی، وزیر زراعت و مالداری افغانستان، به روز سه‌شنبه به هنگام امضای تفاهم‌نامه این برنامه گفت:
تبلیغات وسیع بر واحد‌های وترنری در بین مالدارا صورت خواهد گرفت. تا اینکه واحد‌های وترنری یعنی ای کلینیک‌های وترنری درست بین مالدارا معرفی شوند و مالدارا به خاطر وقایه و معالجه مالای به این کلینیک‌ها رو بیارند و این کار از طریق چاپ بنرها، بروشورها و تبلیغات رادیویی و تلویزیونی انجام خواهد شد.
با گفته آقای رحیمی، با اجرای پروژه توسعه خدمات وترنری کوچی‌های ساکن در این مناطق نیز از خدمات صحی حیوانی مستفید خواهند شد. ارزش این پروژه که 3 میلیون دلار تخمین شده است از جانب صندوق بین‌المللی توسعه زراعت پرداخته شده و به وسیله کمیته هلند برای افغانستان تطبیق می‌گردد. از سوی دیگر دکتر عبدالقادر فخری، رئیس کمیته هلند برای افغانستان، می‌گوید پروژه خدمات وترنری که قرار است در 5 ولایت این کشور به اجرا گذاشته شود نسبت به پروژه‌های قبلی این کمیته متفاوت است.
یک قسمت مهم کار ما تحت پوشش قرار دادن و جاهایی هست که هیچ نوع خدمات صحت حیوانی تا بالا به اونجا توسعه نیافته و ما اونا بیشتر مورد هدف قرار می‌دهیم.
کمیته هلند برای افغانستان از 22 سال به این طرف مصروف عرضه خدمات وترنری در این کشور است. گفته می شود زراعت و مالداری در افغانستان ظرف چند سال گذشته به علت خشکسالی ها و سایر مشکلات دیگر بیشتر آسیب پذیر بودند. بسیاری از مردم این کشور که گفته می شود بیشتر مصروف پیشه زراعت و مالداری هستند، از عدم توجه و رسیدگی به مشکلاتی که با آن مواجه اند شکایت دارند. اما وزارت زراعت و مالداری افغانستان می گوید به همکاری کشورها و مؤسسات کمک کننده تلاش ها به هدف تقویت زراعت و مالداری در سراسر کشور ادامه دارد.
در مسائل جهان میشنوید که جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید ایران القاعده و گروه‌های مسلح در برآورده ساختن اهداف خود در عراق ناکام شدند، اما او ادعا نکرد که آمریکا در عراق پیروز شده است. جو بایدن این سخنان را دیروز با یک اجتماع سربازان سابق آمریکا در حال بیان داشت که آخرین لوای محارب اردویی آمریکا هفته گذشته عراق را ترک گفت و شمار عساکر آمریکایی ظرف چند روز آینده در عراق به 50,000 نفر کاهش خواهد یافت. بیشتر از سلطان محمد سرور بشنوید.
معاون رئیس جمهور آمریکا در بیانیه طولانی خود که دیروز به مناسبت پایان عملیات حربی اردوی آمریکا در عراق به سربازان سابق آمریکایی ایراد کرد، درباره ناکامی دشمنان آمریکا در عراق به صراحت لهجه سخن گفت. جو بایدن گفت که حکومت ایران برای تاثیرگذاری روی نتایج انتخابات اخیر عراق $100 میلیون مصرف کرد، اما کاملا ناکام شد، چون به گفته وی عراقی ها با احساس ملی‌گرایی و مسئولیت سیاسی با مسائل برخورد می کنند. اما نبیل احمد، یکی از ژورنالیستان عراق، به این باور است که تهدید نفوذ ایران هنوز هم به حال خود باقی است. او میگوید
اول
اینکه ما باید اظهارات اخیر مقامات آمریکایی را مطالعه کنیم، خصوصا اظهاراتی که توسط قماندانان در ساحه و قماندان نیروهای آمریکایی در عراق جنرال اودرنو صورت گرفت. او در مصاحبه اخیر خود با تلویزیون CNN گفت که خطر مداخله و اعمال نفوذ ایران در عراق در حال خود باقی است، اما مسلما این گفته به این معنا نیست که گویا ایرانی ها همه اهداف خود را در عراق برآورده خواهند ساخت، چون جریاناتی که در عراق به وجود آمده اند برای مشارکت تلاش دارند، در تشکیل حکومت جدید،
خاصتا فی عملیه تشکیل الحكومه.
در حالی که تهدید القاعده و گروه‌های افراطی شیعه هنوز هم در عراق به حال خود باقی است، معاون رئیس جمهور آمریکا گفت که آنها در برآورده ساختن اهدافی که می‌خواستند درگیری‌های فرقه‌ای و مذهبی را دامن زنند و از انتخابات و تشکیل حکومت جدید جلوگیری کنند کاملا ناکام شدند.
برنامه های امروز ما در اینجا به پایان رسید، اما فردا باز هم در ساعت 7 صبح منتظرتان هستیم. از من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما برای فعلا خدا حافظ.